د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1492 هجری لمریز کال د 13/19 د 2013 میلادي کال د اکتوبر 19 سره برابر ده. و ابو ریچ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکارۍ او د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. په نړیوالو موضوعاتو کې به و ابو تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه یې په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه یې ایراني ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان د سولې او بخښنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څرګنده کړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان د تری تم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې او بخښنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لورو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي عربستان په دې برخه کې څه رول لوبولی شي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستانی چارواکو او خلیل زاد ترمنځ په کتنو کې په دې موافقه وشو چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي. د افغانستان د سولې او بخښنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد به په دغه ورځني سفر کې چې مخکې له کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړي، د غراز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم ولاړ شي. د هلمند په نادلي کې د یوې کورنۍ د یولسو غړو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د هلمند والي ویان عمر زوک وی د دې ولسوالۍ په شاول سیمه کې پر یوه کور د توغندي د لګېدو خبرې ترلاسه کړی، خو دا چې د کورنۍ غړو ته څومره تلفات اړولي په دې اړه دقیق ارقام نه لري. دا پېښه د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال شوې ده. پر دغه کور د لګېدلي کورنۍ د لګېدلي توغندي د کورنۍ یوه غړي غوث الدین چې یوه ټپي شوې ماشومې د لښکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته وړې وه، ازادي راډیو ته وویل چې پر کورې لګېدلې توغندۍ د خوراب له پوځي اډې فیر شوی او د کورنۍ یولس غړي وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. تر دې وړاندې د نوزاد په نوزاد کلي کې پر یوه کور د بهرنیو ځواکونو د هوایي بمبارد له امله د یوې کورنۍ د لسو غړو چې اووه ماشومان او درې ښځې به د وژل کېدو خبر ورکړل شوی، خو تر اوسه پورې چارواکو دغه وژنې نه دي تایید کړې. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله کې بعضی از اونها از طریق زمین و بعضی از اونها از طریق هوا،
ان شاء الله زین د هوا او زین هم د زمکه لاره انتقالی ګو د جمعه پور از بد افغانستان ټول ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومیټریک د زګاو د استعمالولو لپاره 2000 تنه روزل شوی او د ولس جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 60000 کسان وروزی ټاکل شوی دی. تل په 28مه د افغانستان د ولس جرګې انتخابات انتر سره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې. د وزارت ویاند ماریا زخارو پرون له روسیې سره په الحاق شوې سیمې کریمیا کې رسنیو ته وویل روان کال د اکتوبر په اوومه پوره اولس کاله وشو چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللی دي. په دې ټولې موده کې دوی د ترهګرۍ د افراطیت او د افغانانو له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په مخنیوي کې پاتې راغلي. دا موږ ټول ځوروي. په دې هېواد کې دغه ټول ګواښونه په قوت سره په زیاتېدو دي او دا ویلی شو چې ټولې نړۍ ته په یوه سرخوږي بدل شوي دي. لتیرو نږدې دریو کلونو رئیس روسانو په افغانستان کې امنیتي وضعیت وخت په وخت د امنیتي وضعیت په اړه وخت په وخت اندېښنه څرګند کړې، خو داسې راپورونه هم خپره شوي چې روسیې له طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې ټینګ کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر څرګنده کړه چې په استانبول کې د سعودي عربستان د تری تم شوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه وروسته تر دې ورک شو چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې د قضیه له عمق خبر شو، موږ به پوه شو چې څوک مسؤل دی. خلکو خاشق جلیدلی دی چې قونسلګری ته ننوتی بیا نه دی راوتی. ترامپ زیاته کړه چې موږ غواړو چې له دې خبر شو چې بیا څه شوي دي. جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسیږي او له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره کار کوي د سعودي عربستان یو سخت منتقد دی. د جرمني چارواکو تایید کړ چې یو تن د بلغاریایي خبریال د وژلو په تور نیولی دی. د بلغاریا پر خبریال ویکتوریا امارینووا جنسیت یې شوی او بیا وژل شوی دی. جرمني څارنوالانو پرون وویل تورن د شتات په ښار کې نیول شوی او اوس پر دې غور روان دی چې څرنګه یې بلغاریا ته وسپاري. د ویکتوریا امارینووا مړی د اکتوبر په شپږمه د بلغاریا په شمال کې د روسیې په ښار کې پیدا شو. د بلغاریا پولیسو ویلي چې دا 10 کلنه خبریاله لومړی وژل شوی، بیا جنسیت یې پرې شوی او لستونی نیول شوی ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولانه خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکارۍ او د سازمان ملاتړ هر کله وکړ.
اسلامي همکارۍ او سازمان د هغه ملاتړ د پټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به ان شاء الله په پروسه باندې ډیر ښه اغیز ولري.
د انتخاباتو په وړاندې د امنیتي ننګونو په باب مو د غراز دی وی کار په نظر اخیسته.
خلکو چې رائے ورکړي امنیت خوندی و نو سی زما په نظر باندې د دې ته موږ داسې انتخابات و نو سو ویلای چې ګواکې په دې کې ملي انتخابات و او ټول د دې انتخاباتو کې برخه واخیستل.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی. خبرونه په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبروو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شر پنده ته په صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکارۍ او د سازمان د ملاتړ هرکلی وکړ. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي چې دا د افغانانو حق دی چې رای ورکړي او د ولسي جرګې غړي وټاکي. د دوو سازمانونو په داسې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ کړی چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې انتخابات د امریکا یوه دسیسه بللې او خبرداری ورکړی چې دا بهیر به ګډوډ کړي. تفصیل له احمد شیبره.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د اسلامي همکاري او سازمان د اسلامي هوادو د باور وړ بنسټ دی او د افغانستان له انتخاباتو څخه د دې سازمان حمایت د افغانانو اعتماد نور هم پر دې پروسې پیاوړی کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کولا جان عبدالبدی سیاد د ولسي جرګې له انتخاباتو څخه د اسلامي همکاري او د سازمان ملاتړ د ارزښت وړ وباله.
دا چې بین‌المللي مؤسسې لکه د اسلامي همکاري او سازمان یا نور بین‌المللي سازمانونه زمونګه کړنې ستای او دغه همکاري لري د مونږ ته یو نوې روح او پیاوړتیا را بخي. اسلامي همکاري او سازمان چې هغه د ډیرو اسلامي دولتونو یو نمائنده سازمان ده، د هغه ملاتړ د افغانستان د ټاکنو د خپلوا کمیسیون او پټوله کې د انتخاباتو د پروسې څخه دا به ان شاء الله په پروسه باندې ډیر څه اغیزه ولري او د خلکو اعتماد به په دغه پروسه باندې نور هم زیات شي.
د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي یوسف الوسیمین د چهارشنبه په ورځ په وی اعلامي کې وویل چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو د بهیر حمایت کوي. شغل حسینین د افغانستان د انتخاباتو پر نوماندانو ورستی حمله په سخت ټکیو وخندلې. نو موري د قربانیانو لخپل خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړه او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د افغانستان د حکومت د هوډ ملاتړ وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په ورته وخت کې په مکه مکرمه کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې ته چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د چنګاښ په روسیو کې وشوه اشاره وکړه او ویې ویل چې دې غونډې د افغانستان ټول دوستانو په جګړې کې ښکېلې خواوې دې ته هڅولې دي چې د سولې او پخلاینې له لارې هلې ځلې دوه برابره کړي. ملګرو ملتو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړ او په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دا د افغانانو حق دی چې په خپل خوښه په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښه کاندید ته رایه ورکړي. د یوناما د سیشن بی د ورځې په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامی چې یا ماموتو په وینا راغلي چې نارینه او ښځینه افغانان دا بشري حق لري چې په آزاد ډول خپل دولت او چارواکي انتخاب کړي. پورستیو کې پننګرهار، هلمند او څونورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو پر کمپاینونو خونړی بریدونه وشول. په دې ترڅ کې د سیشن بی د ورځې په حمله کې چې په لشکرګاه کې وشوه د ولسی جرګې کاندید سالم محمد خان اڅکزی او وطن نورو وشل شول. تر دې مخکې اته تن نور نوماندان وشل شوی وو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنکړي چې انتخابات ګډوډ کړي. طالبانو بیا دا انتخابات د امریکایانو یو دسیسه بللې او ویلې دي چې د دې ټاکنو د ګډوډېدو لپاره بل هیڅ راز هڅې مخونه ګرځوي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت دا ګواښ د طالبانو د تبلیغاتو یو برخه ګڼلې ده.
و امرزل چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره سي څخه د اسلامي همکارۍ د سازمان ورسته ملاتړ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډیر مهم بولی او وایي چې د دې او د غراز د نور نړیوالو سازمانونو ملاتړ به د دغه پروسه لا شفافه او باوري کړي. خو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه هم وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې کړي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسي جرګې پر کاندیدانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي او وایي د دې لړۍ دوام به د انتخاباتو پر ټولې پروسې ناوړه اغېز وکړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم دې مسلې ته اندېښمن دي. د مشرانو جرګې غړي له حکومت غواړي چې د کاندیدانو او د غراز د خلکو چې د انتخاباتو په ورځ په دې بهیر کې ګډون کوي د امنیت د یقیني کېدو ډاډ ورکړي. د ازادي راډیو خبري الوصل وصال د مشرانو جرګې له غړي رڼا ترین سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګښت په باب د هغې نظر پوښتنه ده.
کله چې په یو هیواد کې د کاندید امنیت خوندي نه وي اوسې د خلکو چرای ورکي امنیت خوندي ونه اوسې زما په نظر باندې دې ته به موږ داسې انتخابات ونه سو ویلای چې ګواکې په دې کې ملي انتخابات و او ټول د دې انتخاباتو کې برخه واخیستل او استفاده وکړه. موږ وینو چې بدبختانه په دا کمه موده کې موږ دوه کسه کاندیدان چې هغه تکړه کاندیدان و هغه پیژندل سوی کاندیدان و یعنی د خلکو لمنځه راپور سوی و هغه د دا ترور او د دې وژنو ښکار سو. دلته بیرته د ملامتۍ ګوته د افغانستان امنیتي ارګانونو ته او د افغانستان مرکزی حکومت ته نیول کیږي چې دوی په داسې شرایطو کې چې د کاندید امنیت نسی نیولی او د رای ورکونکي امنیت نسی نیولی ولې دا پروسه پیل کوله او ولې د دې پروسې په جریان کې د خپل امکانات په کار باندې نه چي او دغه ستونزې چې پیلن په موجوده ستونزې دی په افغانستان کې امنیتي ستونزې د دې مخنیوي ولې نس کولای چې نن د یو کاندید چې یو نفر د هغه امنیت نس خوند کولای سبب په ملیونو کسان څنګه زرای ورکولو ته په کم داد او په کم اطمینان سره راوځي او دی برای ورکی چې بدبختانه موږ د دې څخه ډیره ترخه تجربه هم لرو.
د افغانستان اوسنیو شرایط او حالات ته په کتو سره دا شونې دي چې د نوماندانو او ورسره هغه خلک چې راي کوي د غو امنیت ټینګ شي
شونې دي. خو کچیر دولت وغواړي تاسو وګوري کچیر دولت وغواړي د جشن په ورځو کې څنګه هیڅ خبره نه پیښیږي لیکن په نور ورځو کې پیښیږي. د اختر پورز کې چې د خلکو ته کله واده ورکې چې موږ امنیت ټینګو او تاسو امنیت په موږ نیسو هلته امنیت نیول کیږي. لیکن دا چې ولې په داسې اساس او شرایطو کې د داسې اساس او کسانو امنیت نه نیول کیږي او دوی ځای کیږي، سوال په دې ځای کې دی کچیر دولت وغواړي، کچیر امنیتي ارګانونه وغواړي دا کار شونی دی، اما کچیر دوی ونه غواړي فکر نه کوم چې د رای ورکول په ورځ هم څوک په امن کې اوسي او یا د اوس د کاندیدانو سر په امن کې اوسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم میرمن ترین، چې بالاخره سهل لار تاسو وړاندیز کوي ترسو شفاف او د امنیت له لحاظه خوندي انتخابات ولرو؟
زما په نظر باندې امنیتي مسؤلین ډیر ښه امکانات په لاس کې لري او دلته دا فشار د بین المللي ټولنې و چې په افغانستان کې باید انتخابات ترسره شي، نو کله چې هغوی په د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره فشارونه راوړي باید د امنیت په ټینګولو کې هم دوی فشار راوړي او د افغانستان د امنیتي مسؤلینو سره په ګډه دوی د افغانستان د خلکو د سر او مال د امن تضمین وکړي تر څو خلک په ډاډه زړه سره ځان کاندید او رایه ورکړي.
د مشرانو جرګې غړي رانا انترین و چې د ولس جرګې د انتخاباتو اړوند امنیت د ټینګښت په باب خپل نظر سره شریکو. او سمته افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بغوښ شو چې د یو شمیر لویدیځو رسپانو پاڼه اړولې دي.
برتانیایی ورځپانی ډیلی میل په افغانستان کې په تیرو نهو میاشتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر زیاتېدو ته کتلی دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر خپور کړی دی. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2013 کال له جنوري میاشتې څخه تر سپتمبر پورې 2098 ملکیان وژل شوي او 5225 نور ټپیان شوي دي. د دغو تلفاتو ډیری برخه د ځانمرګو بریدونو او بمونو په نتیجه کې ثبت شوې ده. ډیلی میل ورځپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته میچی یا ماموتو څرګندونې خبرې کړې چې د دغه هیواد له ټولو شکیلو لورې غوښتي چې د افغانستان بحران ته سوله ییز حل ولټوي. ورځپاڼې دا نقطه هم لیکلې چې په خونړیو پیښو کې ډیری مذهبي اقلیتونه هدف ګرځي. داعش ډلې د داسې ډیرو حملو مسؤلیت اخیستې دی. ریلیف ویب د جګړه ځپلو هیوادونو بشري وضعیت ته کتلې او لیکلې دي چې په افغانستان کې ملکیان په پراخه توګه او لوی شمېر کې د حملو قرباني شوي. د دې انټرنیټي خبرونې په وینا د یوناما شمېرې ښکاروي چې ملکیان تر ډیره د دولت ضد مخالفانو تر حملو لاندې راغلي. د ریلیف ویب په وینا ځانمرګي حملې به می چاودنې او د ملکیانو هدفي وژنې سږ کال په افغانستان کې زیاتې شوي دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خپور کړی ویل سوي چې په ننګرهار کې ملکیانو ته تر ټولو زیات تلفات اوښتي دي، وروسته کابل، هلمند، غزنی او فاریاب په دوهمه درجه کې ثبت شوي. د ریلیف ویب په وینا د روان کال د لومړۍ میاشتې تلفات د تیر کال 2018 کال د همدې میاشتې د تلفاتو په پرتله 21% زیاتوالی شوی. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه د ازبکستان د اندېښنو په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې په وینا د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ګډو ګټو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ډیپلوماټ لیکلي چې د افغانستان په اړه د میرزیایف پالیسي او لیدلوری د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په پرتله بشپړ توپیر لري. خبرونې د تیرو دوو کلونو پر مهال د اقتصادي او سوداګریز همکارۍ د برق تپیر او د روغتیا او زده کړو په برخه کې د ودې اړه لیکلې دي. د ډیپلوماټ په وینا شوکت میرزیایف په خپل وینا کې د سپتمبر میاشتې په پای کې د ګډو ګټو هیوادونو په کانفرنس کې په تاجکستان کې د افغانستان لخوا د توریزم پر خبرداري او جدي تمرکز وکړ. په مقاله کې راغلی چې د ازبکستان ولسمشر په دې اړه اندېښنه لري چې سخت دریځو په منځني ختیځ کې ماتې خوړلې او د افغانستان شمال ته تللې او له هغه ځایه ازبکستان تهدیدوي. د خبرونې په څېړنه میرزیایف پر منځنۍ آسیا هیوادونو ژغ وکړ چې په افغانستان او ازبکستان کې د اقتصادي او ټولنیزو پروژو سره یو ځای سي چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه سي. اوس مهال آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، ارمنستان، مالدووا، روسیا، ازبکستان او تاجکستان د سی آی ایس یا د ګډو ګټو هیوادونو د ټولنې غړیتوب لري.
ازادي راډیو اورېده سهار 2:00 بجې او 40 دقیقې انکی دونکو دې د افغان خزو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوال پراختیايي ادارې یو اس ایډ پروژې یا پروموت مسولین وایي چې له انتقادونو سره سره به دغه پروژه دوام وکړي. د دې پروژې د همغږۍ د برخې مسؤل لیلا رحیمی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې له 2000 کال وروسته ممکن د دې پروژې دوام د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو په واک ولویږي. نور حالی دی ازادي راډیو د خبري یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
په داس حال کې چې د پروموټ پروژې په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي، خو د دغې پروژې د ښځې په حکومت کې د برخې مسؤلین وایي تر 2000 میلادي کاله پورې د پروموټ پروژې ته دوام ورکوي. د دغې پروژې د همغږۍ د برخې مسؤلې لیلا رحیمی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې دا پروژه بریالۍ وګڼله. وی ویل د دغې پروژې څخه ګټه اخیستونکو ښه مهارتونه زده کړي دي. نوموړي وایي له 2000 کال څخه وروسته د پروژې د نه دوام په صورت کې ټولې پالیسۍ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ادارې ته سپاري.
ما با خدمات ملکی افغانستان کمیسیون اصلاحات اداری کار میکنیم.
میرمن رحیمی وای مونږ د ملکی خدماتو د اداري اصلاحاتو له کمیسیون سره نږدې کار کوو چې له 2000 میلادي کال وروسته د دغه پروګرام شامل ټول موارد دوی ته وسپارو او مونږ هیله مند یو چې دغه پروژې ته به دوام ورکړي. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار شاوخوا درېونې وړاندې راپور خپور کړ چې د افغان میرمنو لپاره د پروموټ په پروژه $90 میلیونه لګیدلی، خو هدف نه دی ترلاسه شوی او ناکامه وه. د سیګار راپور په یوه ځانګړې برخه کې یوازې د 55 افغان میرمنو له استخدام ویل شوي، خو له دې سره یې هم یادونه کړې چې دا معلومه نه ده چې دا اقدام د دغه پروګرام له مخې شوی که نه. د پروموټ پروژې مسؤلینو د سیګار د دغه راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د زده کړو د یوه کلن پروګرام له لارې یې 3900 کسه جذب کړي او تر اوسه د 1533 تنه فارغینو څخه 314 تنه په دولتي ادارو کې په کار ګمارل شوي دي. د امریکا د متحد ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا دغه پروژې ته $280 میلیونه ځانګړې شوي دي او هدف دا دی چې 15,000 افغان میرمنو سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي. دا پروژه څلور برخې لري: ښځې په رهبرۍ کې، د ښځو ګډون په حکومت او مدني ټولنو کې، او ښځې په اقتصاد کې. بلخوا د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي وایي دغې پروژې څه اغېز نه دی کړی او د دوام په صورت کې باید نوې او ګټورې عملي لارې ولټول شي. د دغه کمیسیون مرستیاله صالحه مهرزاد: اغلی وی کله چې دا پروژه پیل شو زیات هیلمندی وي، خو لکه څنګه چې لازم و داسې نتیجه یې نه ده ورکړي او په لرې پرتو سیمو کې میرمنو ته هیڅ کار نه ده شوی. نوموړي ټینګار کوي چې له دغه پروژې څخه باید هر اړخیزه څارنه وشي او که د عملي کېدو په صورت کې د افغان میرمنو اړتیاوې په پام کې ونه نیول شي، لکه د تیر په څیر به په راتلونکي کې هم اغېز ونه لري.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن پنجشنبه ده، بیا هم د دې پروګرام ورده او په افغانستان کې د را روانو د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره پر تیاریو پرې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. او اوس هم یوه سیمه ایز او نړیواله موضوع: تهران د جرمني سفیر احضار کړ او له هغه څخه په دې برخه کې توضیحات وغوښتل چې څرنګه ایرانی ډیپلومات بلجیم ته سپارلی دی. دا ډیپلومات تورن شوی چې د یوې ډلې مشري یې کوله او غوښتل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت اپوزیسیون پر یوې غونډې حمله وکړي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د جرمني سفیر پرون احضار کړ او اعتراض یې ورته وکړ چې ایرانی ډیپلوماټ یې څرنګه بلجیم ته سپارلی دی. جرمنی د سیشنبې پورس شپږ څلوېښت کلن ایرانی ډیپلومات اسد الله اسدی بلجیم ته وسپاره. د څارنوالانو پرون په بروکسل کې له درې تنه نورو سره چې د دغه هیواد تابعیت لري او له اصل ایرانیان دي په دې تورن کړل چې دوی د جون په میاشت کې په فرانسه کې غوښتل چې د ایران د مجاهدین خلق پر غونډه بمی بریټ وکړي. اسد الله اسدی له 2014 کال وروسته په ویانا کې د ایران په سفارت کې کار کاوه. د دې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ونیول شو چې یو میاشت مخکې تر دې د نسیمی او امیر په نوم یو شزه او میړه په بلجیم کې ل 1500 کیلوګرام چاودیدونکو موادو او وی انفجاري وسیلې سره توقیف شول. پولیس وایي چې دغه کسانو غوښتل چې په پاریس کې چاودنه وکړي. بل تورن په فرانسه کې نیول شوی او هغه هم بلجیم ته انتقال شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی د چهارشنبې په ورځ ویل چې په فرانسه کې د ایران د حکومت له لوري د چاودنې قضیه یو توطیه ده چې هدف یې د ایران او اروپایي هیوادو د روابطو خرابول دي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل چې متحد ایالاتونه به له خپلو اروپایي متحدانو سره هڅو ته دوام ورکړي تر څو د ایران د رژیم له لوري دوی ته د متوجه ګواښونو مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو آوری یو زلبیا پا مکریدی ده ساده مهم خبرونو سر لکنو ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دقیقتنیک خبر ورکړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې بیا د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې په دې موافقه وشوه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل شي.